کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 19 ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 کیږي دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه پیل شولې په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو جوګپوړی هیئت د ډیورنډ کرخې له پورې غاړه څخه د افغانستان په خاورې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. پاکستان د افغانستان په صادراتو مالیه ختمه کړې او ټاکل شوی د هنګري صدر اعظم نن په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی شي، خو که هغه بیا وټاکل شي د مهاجرینو په اړه به یې اقدامات نور هم سخت وي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. افغان او امریکایي ځواکونو لومړی ځل د افغانستان په غرب کې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر ځایونو بریدونه کړي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د افغان ملي پوځ سره په ګډه د فراه او نیمروز په ولایتونو کې د اپریل په 3 او 15 د طالبانو د مخدره توکو د تولید په 11 تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. په دغو نویو بریدونو سره به په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د مخدره توکو څخه د طالبانو د عایدو پر وړاندې خپله مبارزه هلمند ولایت ته وغځوله. په افغانستان کې د امریکایي قواو یو قمندان جنرال جیمز هیکر ویلي دي چې طالبان به امن ځای ونه لري. د جرمني په منسټر ښار کې د یو مینی بس چلوونکي خپل موټر په پلو خلکو وروست او د پولیس پر وینا لږ تر لږه دوه تنې ووژل او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د پولیس ویاند اندرس بوري وایي تحقیقات کوونکي د دوو عیني شاهدانو راپورونو ته ګوري چې وایي دوه نور کسان هم په مینی بس کې ناست ول او وتښتېدل. هغه دا هم وویل چې پولیسو یو مشکوک حالت چې په دغه بس کې پرته ده د تحقیقاتو لاندې راوړي. پولیس وایي د شپږو کسانو حالت ډیر نازک دی. د دې پیښې په غبرګون د جرمني پولیسو د شنبې له غرمې مخکې په خپل فټر کې له خلکو غوښتي وو چې د مونستر ښار تاریخي سیمو ته لاړ نه سي. د جرمني پولیسو د دې هیواد خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي چې موټر چلوونکي خپل ځان وژلی دی. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا ډول پیښه په 2018 کال کې د جرمني په پلازمینې برلین کې وسوه چې یو لارۍ پر پیاده خلکو ورختلی وه او 12 تنه وژلي وو. نن د خیبر پښتونخوا د پېښور په ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړی غونډه ده. تنظیم کوونکي وایي هیله لري چې سلګونه زره خلک به په دې کې برخه واخلي. د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه به پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او لویه مهمه جلسه وي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي محسن داوړ امریکا ژغ ډیوه رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
تمه دا ده انشاءالله چې کوم ریسپانس مونږ وینو د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه، نو زما په خیال خو به دا د پېښور تاریخ یو ټولو نه غټه جلسه وي، ځکه چې دا یو قومي جلسه ده. دا نه د یو ګوند جلسه ده، نه د یو سماجي تحریک جلسه ده، دا د ټول پښتون ولس جلسه ده.
د جلسې دپاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیتونو د تتیرې یوې میاشتې راسې روان وو او د پښتنو په کلو کلو او کوڅه کوڅه په ګرځېدل خلک یې دغه جلسې کې ګډون کولو ته رابللي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک کې د ویډیوي پیغام کې په خپل وینا کې وویل چې تر څو چې پښتانه د عدالت او انصاف برخمن نه سي غورځنګ به جاري وي.
انشاءالله تر انصاف پر به دا خبره کیږي. هغه د ای پی ایس د ماشومانو قاتلان چې نن شاهي مهمان جوړ شوي دي، هغه به انشاءالله عدالت کټېرې ته راوړو، هغه به د پاکستان آئین لاندې عدالت ته راوړو، سزاګانې به انشاءالله پرې ورکوو. څنګه به زموږ د بچیانو قاتلان داسې راته شو او څوک چې نور هم چرته ملوث دي، هغه به ټول تر هغې انصاف پره مونږ ولاړ وو. دا به زموږ د راتلونکي تحفظ وي. بیا به پر راتلونکي وخت سره ظلمونه زموږ سره څوک نه کوي انشاءالله.
د پېښور ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې او په خاصه د امریکا په واشنگټن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته او د کالیفورنیا په ایالت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ نن مظاهرې کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کاناډا کې د جمعې ورځ د بس د ټکر په پیښه کې د کاناډا د هاکي لوبډلې ځوان لوبغاړو د مړینې په پا پیشی خپل خواخوږی سرګند کړی ده. په دغه پیشی کې 15 لوبغاړي ووژل شول. ډونالد ټرمپ خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو سره مو خبرې وسوې او په پیشی کې د مړو کورنۍ د پاره مو خپل خواخوږی او درناوی ورسره سرګند کړی. د کاناډا پولیس ویل دي چې 14 نور کسان زخمی سوي هم دي چې د درو حالت نازک دي. پولیس ویل دي چې د ټکر په وخت کې ټول 23 کسان موجود ول چې کله د بس او د یو ټریلر ترمنځ ټکر وزو. د امریکا د ایریزونا او ټکساس ایالتونو د جمعې پر ځلان وکړ چې راتلونکي ونی به د مکسیکو سره د ساتنې لپاره د ملي ګارد څلور سوه غړي ولیږي. د خبر تفصیل د شګل رایمزي څخه اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد د نورو قواوو د اچولو غږ کړی دی. د ټکساس ملي ګارد ویلي دي چې سرحد ته یې د ګارډ عسکر لیږلي دي او پلان لري چې په 2-3 ورځو کې نور عسکر هم ولیږي. د ټکساس د ملي ګارد جنرال ټریسا نوریس په دې حقله داسې وویل:
Within 72 hours the Texas military department will have 250 personnel.
په 2-3 ساعتونو کې به د ټکساس نظامی قوا 250 پرسنل د کش موټرونه او همدغه راز نور ضروري وسایل ولیږي.
د جمی پورس په استن کې د خبری کانفرنس نوروسته عسکر دوه هلیکوپټر ته وختل چې سرحد لړشي. جنرال نوریس وویل ټول سیز کیږي چې د ملي ګارد عسکر دی حالت او فدرالي حکومت په ملاتړ د سرحد په غاړه کې ډیر دي. د اریزونا والی ډګډوسی د جمی پورس ویل دي چې پراتلونکي ونې کې یو نیم سل عسکر په سرحد اچوي. ټرمپ د دې ونې په پیل کې وویل چې غواړي د امریکا او مکسیکو د سرحدي غزمې د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د 2000 نه تر 4000 پورې غړي حالت ولېږي. اشخلا رحیم زوی امریکا غاک واشنگټن.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا وروستي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ د روسیې پر ولس مهمو شارواکو ولس نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دغه کسان چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي دي په امریکا کې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي اتباع ورسره له مامنې منع کیږي. او د روسیې پوځ او د سوریې پوځ د متحدینو د دوما په شا په ختیځ برخې خپلې حملې زیاتې کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل سي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ترنډونکو خبرنامه د امریکا غږ آشنا له نوو ردل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگټن نوري د هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوړی هیئات د ډیورن کرخې له پورې غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دغه هیئات به د پاکستانی لوري سره په یو لړ نورو امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه وزارت د اپراسیون د رئیس نجیب الله علیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی تر څو د هغه هیواد له پوځي چارواکو سره د ډیورن کرخې له پورې غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستانی پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. جنرال رادمنش وویل افغان پلاوی به په دغه سفر کې پاکستان ته د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د هغه هیواد د پوځ سرغړونې ورپګوته کړي.
افغانستان سویدی او مشرقی خواکی زین تختیگان ده پاکستان ده نظامیان و لطرف نه اجرا کیده فقط ده موضوع ورپگوته که او زین نور نظامی مسائل سی من لپخوان تروسه ده افغانستان ده اپراسیون او ده پاکستان ده اردو ده اپراسیون لخوانه ده دوی پمنس که مطرح کیده. اما اساسی او اولویت داده سی پا کنر بانده او پا زین نور زین تختیگان ده پاکستان
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دغه پلاوی بل پاکستانی لوري سره پر یو لړ نورو امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. خو د پوځي چارو کارپوهان پاکستان ته د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوی دغه سفر د ستونزې د حل لار نه ګڼي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا پر مداخله ټینګار کوي. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
چې افغان حکومت کولی شي هغه ده چې د ملل متحد سره دا خبرې ډېر په ډاګه وکړي، د امریکا سره هم په ډاګه وکړي چې تاسو په خپلو سترګو وینئ چې زموږ خاوره باندې اوس صادق نه نه راکټونه راته اوس تیارې راغلي، بمونه هم غورځولي دي. آیا تاسو د امنیتي تړون چې زموږ سره لري دا مفهوم لري که نه لري؟ آیا تاسو دا په سترګو وینئ دا د پاکستان کې نه وینئ؟ او بله خبر بهترینه خبره دا ده چې په هر قیمت کې افغانان باید جدي عکس العمل پاکستان ته وښيي.
ښاغلی امرخیل دغه راز وویل چې پر کونړ باندې د پاکستان د توغندیزو او هوایی بریدونو د مخنیوي لپاره افغان حکومت باید له ولس څخه مرسته وغواړي. د هغه پر وینا که حکومت یوازې د کونړ ولسونو ته د خپلې خاورې د دفاع زمینه برابره کړي، پاکستان به پر دغه ولایت له برید کولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت دغه پلاوی وروسته له هغې پاکستان ته تللی چې تېرونۍ د پاکستان جیټ الوتکو د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالۍ باندې بمباري وکړه او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یې مالي زیانونه واړول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر کونړ د پاکستاني پوځیانو هوایی بمباري په سختو ټکو غندلې او هغه یې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې ښکاره سرغړونه ګڼلې. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دا ډول کړنو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر نه وروسته افغان حکومت وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي او ورسره به کابل او اسلام آباد د ترګرو پر ضد لازم اقدامات کوي. حکمت سروش په دې اړه د کابل نه راپور لري.
د افغانستان د ولسمشری مانی وایي چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې د سفر پر مهال له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې ترهګرو ډلو سره د مبارزې، سیمه ییزو همکاریو، د افغان کډوالو د بیرته راستنېدا او یو شمیر پروژو په اړه د خبرو اترو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون کړنلار وروستۍ سوه چې د پلي کولو او څارنې لپاره به یې کاري ډلې او تګلارې هم جوړیږي.
پاکستان از روند صلح
په دې سند کې راغلی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو پر وړاندې معاصر ګامونه پورته کوي چې دواړو هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي. دواړه هیوادونه ژمنه کوي چې په خپل قلمرو کې به ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د دې ګامونو لپاره د همغږۍ یو میکانیزم جوړوي او د هوایی او ځمکني نقص څخه به ډډه کوي.
په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا مشرتابه د پاکستان د لومړي وزیر عباسی سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان په حاکمیت او رهبرۍ د افغان سولې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
مونږ منطقي اقتصاد اتصالولو مرکز یو د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا او همدا شان اروپا ته، خو مهم دا ده چې پاکستان عملی ګامونه اوچت کړي د سولې د پروسې د حمایت نه، او دولت سره د موږ دولت سره باید همکار وسي او کوشش وکړي پاکستان چې د نه وروسته د سولې د افغانستان د سولې پروسې اخلال ونه کړي.
سیاسي شننکې بیا په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر ځکه موثرې پایلې نه لري چې پاکستاني چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د افغان دولت مخالف ډلې په پاکستان کې دي او هغه هیواد یې ملاتړ کوي.
دغه شدا یخونه ماتیږي، حداقل د رفتامت شروع کیږي او تګ راتګ شروع کیږي. دا هغه دی، دا یو لوی معنوي بار دی په پاکستان په چارواکو باندې، ولې دوی خپل خو پیږي چې دوی ناروا دي او دوی ظلم کوي په خپلو خلکو د افغانستان په خلکو او دا وینې تویدنې ادامه پیدا کوي. دغه له خاطره دغه اړخ مثبت ګڼم، مګر پایله نه درلوده.
ارګ وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لومړي وزیر لخوا هغه هیواد ته د خبرو اترو لپاره د سفر بلنه منلې، خو لا تر اوسه یې نیټه نه ده ورستې سوې.
د امریکا شغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. پاکستان د افغانستان په صادراتو مالیه ختمه کړې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال انجینر داروخان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان نه راتلونکو سامانونو د مالی ختمولو فیصله هرکلای کړی دی او زیاتوی چې دغه فیصله سره به د دواړو هیوادونو خپل منځي سوداګري هم خشي. نور تفصیل د امریکا غاک د ډیوا رادیو د همکارې رابیه پیر په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 ورځ کابل د سفر په محل ته افغانستان د پاره 40 زره ټنه غنم د نقشې د اعلان سره سره پر افغان مصنوعاتو لګول سوي زیاته ریګولټری ډیوټي هم ختمه کړې سوي ده چې څېړونکو د افغانستان د اقتصاد د مرستې سره سره د پاکستان د اقتصاد د پاره هم ګټوره ګرځوي. بل پلوته د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو او ریلوی لائن په ذریعہ رابطه سیوا کولو د پاره به هم ډیر سر یو لوړ پوړی افغان ډله د پاکستان سفر کوي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویل چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سفر ته دواړو هیوادونو د پاره نوې لارې پرانستلې دي.
اتنے ہمارے تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے اور گہرے ہوں گے اتنا امن اس خطے کے اندر مضبوط ہوگا اور گہرا ہوگا. اس حوالے سے دونوں ممالک نے اور صدر اشرف غنی نے بھی اس چیز کو بہت اہمیت دی کہ ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی کے منصوبوں کو آگے بڑھانا چاہیے.
تجارتی اڑی کی چی مضبوطی وی نو پسیم کی با امن وی دا خبرہ صدر اشرف غنی ہم اہم کرزولے او اس پا یو لوڑ پوڑ ڈالا دیر زر پاکستان تراجی چی ور سربا پا گڑا ریلوی سڑک او تجارت دا پارا وڑاندی زنو تا حتمی شکل ورکڑی سی. دا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا کابل دا سفر پا محل دا دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمې تړلو د پاره کوټي کندهار او هرات او پېښور جلال آباد ریلوی په شمول د پېښور کابل موټروی په اړه هم خبرې سوي دي. د مدیده تاوتریخوالي ورسته د تیر څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان فوجي او سیاسي مشران په باقاعده توګه د یو بل هیوادونو سفر کوي. د وزیر اعظم د ماڼۍ د یو بیان تر مخه د شاهد خاقان عباسی د دغه اوسني لومړي سفر په محل افغان مصنوعاتو پاکستان ته په راوړلو لګول سوي زیاته ریګولټری ډیوټي هم ختمه کړې سوي او د افغانستان د پاره 40 زره ټنه غنم د نقشې په توګه ورکولو اعلان هم وسو چې څېړونکو د پاکستان او افغانستان دواړو د اقتصاد د پاره ډیر اهم پریکړه ګرځوي. او د پاکستان افغانستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر انجینیر تاروخان ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي او د پولو وخت په وخت تړلو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو 2.5 ارب ډالر ته رسیدونکو تجارت په تیرو دوو کلو کې 1.2 ارب ډالر ته راکشته سوی دي. د چېډونکو وینا ده چې کچري تجارت د سیاسي معاملو څخه جدا وساتل سي او د دې تودې د پاره مثبت ګامونه پورته کړل سي نو د تجارت دغه کچه 15 ارب ډالر ته غزیدای سي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي نړیوال ټولنې په روان کال کې د افغانستان د عامه روغتیا د سکتور سره خپل مرستې ډېرې کمې کړې دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری راپور ده.
دا مروختي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز دا مروختي په وزارت کې د روختي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړ شوی غونې ته په وینا کې ویل چې په تیر 15 کلونو کې په افغانستان کې روختي خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي کچا د 9% څخه 8% ته لوړه شوې ده. خو سم خلکو ته د روختي خدماتونو د کچې د لوړېدو او د روختي خدماتونو د کیفیت ته کېدو په برخه کې افغان حکومت نړیوالو مرسته کوونکو مرستو ته ډیره اړتیا لري. ډاکټر فیروز الدین فیروز ویل چې افغان حکومت د روختي خدماتونو د پراخېدو په برخه کې د نړیوال ټولنې په مرستو متکی دی.
مشکل دیگه ای که وجود داره منابع سی باز تاکید کنم.
بل ستونزه چې ستا هغه د منابع ستونزه ده. باید پر دې باندې ټینګار وکړم چې په کال کې پر یو تن باندې $15 مصرفول یو ډیره ګرانه خبره ده چې په دې توګه د روغتیایي خدمتونو کیفیت پورته بوزو. همدارنګ ورځ په ورځ د مرسته کوونکو مرستې کمیږي. سږ کال د تیر کال په پرتله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې $100 million کموالی راغلی دی، د دې لپاره چې مرسته کوونکو خپلې مرستې محدودې کړي دي.
کومک محدود
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویل چې تېر کال د دغه وزارت بودیجه $215 million وه، خو هغه سږ کال د خپل وزارت بودیجه $150 million وښوده. ډاکټر فیروز په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د کیفیت د کچې د لوړولو لپاره افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې د عامې روغتیا سکتور د بهرنیو مرستو له احتکار وباسي او دغه سکتور د پیاوړي کېدو لپاره په کور دننه منابع ولټوي. هغه په ځینو وارداتي مالونو باندې د ټکس او محصول د لوړېدو وړاندیز وکړ.
افزایش منابع داخلی
موږ د کورنیو منابعو د زیاتېدو لپاره ستراتیژي او طرحې د افغانستان دولت وړاندې کړې دي. د مثال په ډول پر تنباکو باندې د ټکس زیاتول دا یو وسیله ده چې د روغتیا سکتور ته مالی منابع تولیدولی سي. که موږ پر تنباکو باندې محصول دوه چنده کړو، په کال کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته عاید ترلاسه کولی سو.
تامې روغتیا وزیر وایي چې اوس د افغانستان 80% خلک روغتیایي مرکزونو څخه د پخو په مزل د یو ساعت په فاصله کې ژوند کوي، خو 90% خلک روغتیایي مرکزونو ته په پخو د 2 ساعتو د منزل په فاصله کې پراته دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په هرو 300 میندو کې د زیږون پر وخت 600 خپل ژوند له لاسه ورکوي. 14 کاله وړاندې دا اندازه په هرو 300 میندو کې 1600 میندو ته رسېدله. همداشان اوس مهال په افغانستان کې د 15 کالو څخه د ښکته عمر په هرو 0 ماشومانو کې 550 خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو 14 کاله وړاندې په هرو 0 ماشومانو کې د مړینې کچه 250 تنو ته رسېدله. د روغتیایي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او د روغتیا سکتور ساري، په دې باور دي چې په تیرو 10 کلونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسی او د دغو خدمتونو د کیفیت په برخه کې کارونه شوي، خو د بېلابېلو عواملو له مخې تر ډېره د نړیوال ټولنې د مرستو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وایي چې په دې کار کې نړیوال ټولنه هم ګرمه ده. ډاکټر سمکنی چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د نړیوال ټولنې د هڅو سره سره لا هم خلک دننه په خپل هیواد کې کیفیت لرونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. هغه ویل چې په دې برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
چې موږ نن د صحت نړیواله ورځ په دغسې حالات کې تجربه چې د سړک په غاړه هغه ګلدانونه چې هغه د زینتي بوټو او یا د ګلان دپاره ایښیدل شوي وو، نن هلته د موږ معتاد رونه د یو ګلان تر څنګ ناست دي. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالات کې تجربه وو چې موږ په ټول افغانستان کې یو منظم تشخیصي مرکز نه لرو. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالت کې تجربه وو چې موږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار تیر کال په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ټیټوالي او ځینو مزمنو ناروغیو د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له امله په خپل یو رپورټ کې ویلي چې هر کال افغانان $215 million په خپله درملنه په بهرنیو هیوادو کې په مصرف رسوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس هم درنونکو د چین او امریکا د اړیکو په اړه یو راپور لرو. په واشنگتن او بیجنګ کې چارواکي وایي هیوادونه یې له یو بل سره د تجارتي جګړې له امله ویره نه لري. چین وایي که امریکا یې پر اموالو زیاتې ګمرکي تعرفې ولګوي نو دوی به هم بالمثل اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا چین د سوداګرۍ د وزارت ویان دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خبرې وروسته له هغه امکان نه لري چې د ټرمپ ادارې دا 500 میلیارد ډالرو دا تعرفو لا زیاتولو وروسته پر چینی تولیداتو لا زیاتې تعرفې اعلانوي.
د امریکا چلند په بشپړ ډول منطقي نه دی. که امریکا د چینی تولیداتو پر سر د 100 میلیارد ډالرو تعرفې اعلان کړي نو د چین لوری ورته بشپړ آمادګي لري او په ډیر قوت سره به ځوابي اقدام وکړي.
امریکایان زیاتره لیواله دي چې په پلورنځیو کې ارزان شیان واخلي. پتی را بیا د کالیو الکترونیکی شیانو او کورنی لوازمو پسیر هغه شیان چې له چین راځي. که امریکا په چینایي تولیداتو تعرفې ولګوي نو پیرل به کم شي.
زه معلمه یم او زما معاش نه زیاتیږي. که بیې زیاتې شي نو موږ نشو کولای چې زیات شیان واخلو.
چین ویلي دی چې د امریکا د تعرفو په ځواب کې به د سویابینو او موټرو په شمول پر یو شمېر امریکایي تولیداتو تعرفې ولګوي. د سویابینو یو کروندګر ولسمشر ټرمپ ته داسې پیغام لري
که هغه را سره مرسته نشي کولای نو مونږ باید هغه شیان پریږدو چې زمونږ په زیان دي.
خو سپینې ماڼۍ د ولسمشر دفاع کړی ده.
د چین محدودیتونه زمونږ اقتصاد ته زیان رسوي چې د لسیزو راهیسې دغه ډول کار کړی دی. ټرمپ ګرم مه ګڼئ، هغه کار کوي چې مونږ باید وکړو.
ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ موبایل چې د عربۍ هڅه وکړي چې امریکا په نړۍ کې د تجارتي معاملو په برخه کې استثمار نشي.
If you look at the European Union,
کومون ګروپای ټولنې ته وګورو نو د سوداګرۍ په برخه کې لمونږ سره سخت چلند کوي. دا یو عادلانه کار نه دی. موږ نشو کولای چې لاغوی سره تجارت وکړو. هغوی موږ ته موټر او نور شیان را لیږي او زموږ تولیدات نه اخلي.
خغلی ټمپ د ویزا ورجینیا کې په یو غونډه کې ویلي وو چې امریکا به وروسته له هغه لچین سره ښه روابط ولري چې یو ځل د سوداګرۍ ستونزې هوارې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
او دا هم درنونکو د روان خبرونې ورسته مطلب ټاکل شوی چې د هنګری صدر اعظم نن په ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بریالی شي، خو که هغه بیا وټاکل شي د مهاجرینو په اړه به اقدامات نور هم سخت کی. افغان مهاجر حبیب الله سلیمان خیل په هنګری کې له مهاجرینو سره دغه هیواد چارواکو له چلند څخه سرټکوي. په مکړه په دې حقله تیر رپورټ ده.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لا اروپایي اتحادې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې لمدنی ختیځ ورغلی مهاجر دی په هنګری کې میشت شي. دی وایي دغه سوي هیواد چې د زیات شمېر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي.
موږ له هنګری سره سخته مینه لرو او دې ته تیار یو چې دغه هیواد لپاره هر څه وکړو. موږ هنګریان هغه وخت ښه راتلونکی درلودلی شو چې هنګریان پاتې شو، لاړ شئ او مبارزه وکړئ.
څوارلس کلن حبیب الله سلیمان خیل یو کال مخکې له افغانستان څخه سربیا ته راغی او په هنګری کې د دریو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته وشړل شو. هغه اوس په بلګراد کې انتظار کوي چې اروپا ته د تللو لپاره یو بل فرصت پیدا کړي.
و به ګورو چې څه کیږي، یا به وړاندې او یا به شاته ولاړ شو، څه وکړو، لارې بندې دي.
هغه په هنګری کې له مهاجرو سره د ناوړه چلند او د پناه اخیستلو له غیر عادلانه پروسې شکایت کوي.
یوه ښځه راغله او راته ویل چې د مرکې وخت مې دی، ما به یو څه ویل او ترجمان به بل شی ترجمه کول چې زما قضیه خرابه کړي. زما په شمول زیات شمېر هلکان وایستل شول.
اوربان په پولې اغزن تار لګولی دی او هغه غیر دولتي سازمانونو ته د دښمن په سترګه ګوري چې له مهاجرینو سره مرسته کوي.
زمون کار خورا زیات سوزمن شوی دی. د پولې په ساحه کې د مهاجرینو بیلول او توقیفول زمون کار ډیر سخت کړی دی. موږ نشو کولای چې هغوی ته ځانونه ورسو.
اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې، ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګری ته یو توطیه جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي.
د هغه ګوند مهاجرینو په اړه سخت تبلیغات کوي، نو د مهاجرینو د توقیف او تاوتریخوالي په اړه خبرې کول امکان نه لري، ځکه چې مهاجرینو ته د یو خطرناک شي په توګه کتل کیږي.
کوربان بیا وټاکل شي نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
او درنونکو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پاته ورسېدل. مننه چې تر دې د موضوع موږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرې کوو. د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.